دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
د بشری حقونو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي، او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وشوه، ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکښې ټپیان وو، یو دغه دی، یو بل سماس تر سره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مران اخیستی. څلور نفر دغه دی نارینه دي، نور ګرد عاجزي.
215 میوند قلی اردو پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې وه چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي، خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوي ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. شپږ لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی، چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لری کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لری کړي، او که ونه شو د هغه د استیزال له لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي پرون د جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته په ولیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پرېکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنکړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضاح مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستۍ ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساتي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. وابورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د ترینکوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشتوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړو غوستل شوی دي، چای وبره پر میټ غوستل شوی دي، یو اخوانی نه ما کړی ده او نه یو کار سره.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري، په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موږ کې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنی سکري. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې وراړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والي مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوي ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ویکورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه مېرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نښتې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. سرچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یوه خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خپره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړیو د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکي وګړو مرګوبت زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکي وګړو مرګوبلې ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښې په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملکیانو ته د اوختو د اوختي مرګوبلې دا داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکي مرګوبلې ولوی برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولې. د ملګری ملتونو ویلي وو چې د تیر کال له جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په دریشپېتو بریدونو کې 156 ملکیان وژل شوي او 103 نوي نور ټپیان شوي.
قدر من اوریدونکو، د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مرګژوبلې د راپورونو په اړه د څېړنو د پیلېدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بې روزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یوه خواري نسته نه مې کړې ده، دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سه وړه غوښتل سوي دي، چای اوبره پر میټ غوښتل سوي دي. یوه خواري نه ما کړې ده او نیکو نسته او نه یو کاسته.
انا خو په میاشت کې 15 پیدا شي یا 1000 پیدا شي یا نشي پیدا وسال ماشا سوسخ
په دې دوې میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته خم چې سم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما وینې دا دې کمه ته دغه 2 روپۍ خواري کړي ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیښه او خاله ویشي.
هغه خیښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما پېژني، ما ته دروازه نه راکړلې و تاسې ماجري
کښه نامه دکانونه لري. داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته
رسیدل
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزمني. والي محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمينه برابرستي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو تور وپیژني.
داورونه مستحق دي. واقعتا ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر سوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 میاشتې لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. له دې وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 ځوانان بیکاره سوي دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. د دغه ولایت د والي بیان نیک محمد نزدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه چې د بېلابېلو راپورو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالي دندې او 90,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 40 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 140 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندویې ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثي یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي، د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم 10 ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندویو ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي چې د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او ملیونونه کسانی د لوګې له خطر سره مخ دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړې. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالۍ کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورځپاڼې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوحیې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرښه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدې شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیزه سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان، ضیا ودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي. دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څېرې دي. ورځپاڼې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدو یې ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو روڼ اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د ده مړینې یوه رښتیا هم لویه زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روان وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایع بلله وویل.
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاورې ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی دی وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک یې ژوند ته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلي کنه کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نه د ژوند لپاره. ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه امون کو هر لحاظ کی کوم سره میدان تروزی اثر خوري نه ژوندای پته کی
خوس والی جنرال محمد کټوازی ول ک خاور غک کولای شو نو ویری به وچه شهیدان نور بستی
ک خاور غژ لره لای خلی لره دا ګل زبر شهیدان نور بس ز بیا هم پټول باندې غش کوم سره دی سره کینو دی ورور غوندی دی وطن غوندی دی افغان غوندی یو ټغر سره کینو چې څو سونه راش یو متل دی کله چې تر خلی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته
د ارګ څخه د دې پېښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوان توکو پلورونکي بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. له بلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوان توکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمي سخته یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمي د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي وس توان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري چې دوی ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي روی نرخ آزاده دی خوري چې تیلس روپی را سل روپی خرڅ کړه د سړی نشته تا نه پوښتنه وکړي. دا خپله ټول د دولت کمزورتیا ده. که دولت آیات ولري هر ځای کې نرخنامه ولري ولاکې روپۍ پورته خ څوک ورکړي خو لس روپۍ راوړه سل یې خرڅ کړه د سړی شته تا نه پوښتنه نشته.
د ژمي له رارسېدو سره په کابل خرګو ډبرو سکرو ګازو او آن د تیلو بیې د پام وړ لوړې شوي دي. د لرګیو او ډبرو سکرو خرڅونکی مصطفی خزان ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د دې لوی لامل په لویو لارو کې د طالبانو او بیا دولت لخوا د لوړو تعرفو ورکول دي.
تعرفې دولت 2301 زغال تعرفې دولت مخراګم 1000 بشه تعرفې دولت شاید همینجې ده زغال ما 10000 بفروشیم شاید 8500 9000 بفروشیم. دیگه 20000 به طالب از چه میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخ نامې نمایشه نه کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې به هم اجمل اند ته بلنه ورکوم چې تر دې ساعته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي د شوې د څېړنه کوي. د دې کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې وویل په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وشل شوي وو. د بدخشان پر اغیستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. دا امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو استازي هڅه کوي چې همدا ونی ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی ټرمپ د لومړی مرستیال او کابینې لخوا وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لري کړي، او که ونه شو د هغه د استیضال لارې به دا کار وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان او ازربایجان د مشرانو کوربه دی، او په قرغیزستان کې ملت پال سیاستوال دا ولسمشری پرونی صدر جباروف دا ولسمشری پرونی ټاکنې وګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشي. د ازادي رادیو په دې 19 بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. دې نیټې ته څو ورځې پاتې دي، او که له افغانستان دا 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د مې میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا ده چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی. ناټو هم ویلي چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولی شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلې او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره راسره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستوال شکریا بارکزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستی ستر جنرال شیرمحمد کریمی، د 2000 نورو امریکایي سرتیرو وتل به په وضعیت باندې څه اغېز ولري؟ جنرال صاحب غږ مې اوري؟ کریمی صاحب غږ اوري؟ دا څه ښکاري چې جنرال صاحب کریمی د موږ غږ نه اوري یا په لیکه کې څه ستونزه ده؟ مهربان بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوئ چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي د افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکی هلی زتا است محترم اوریدونکو از منستر جنرال ته کریمی صاحب ته خپل د مینی ډاک سلامونه وړاندې کوم. ز فکر کوم کوم د دوه موافقت نامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده دا غیر لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان پیل شوي ځکه چې امریکا ایما پاند روسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دې شتون
بلی
اوری غږ می
وو اورم مهرباني
چې د دې شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه دی زه دا نه وایم چې د دې وتل به څه منفي اغېزې ولري زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکړم کوم چې د دوو هیوادونو او پالمانونو په مابند کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی هغه قرارداد په مراتب د چا خبره د اعتبار وړ دی نسبت د دوهې پرېکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابند باندې شوې ده که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي د افغانستان د امنیت تاکله باندې د افغانستان د پوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي نو زما په هند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو دا یې موږ سیاسي ستونزه ده زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي
مننه د امریکا بحثونو ته به وروسته راشو همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره بیرته وصل دي جنرال صاحب موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15 البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې د اړې پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیری په افغانستان نه وباسي چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلې شي په وضعیت باندې
بسم الله الرحمن الرحیم ګډون کوونکو ملمانو ته تاسو ته ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم په اوس حالت کې چې مونږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډیره حده پورې ګډوډ غوندې دی منظم نه دی هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتي بي سي امریکا په دې وخت کې کبدې څکل سره چې اوس د دې پلان د بې مسؤلیت اوزي دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي شاید جنګ ته لمن ووهل شي شاید جنګ تود شي ګډوډي زیاته شي نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمام معنا اکمال نه شي ټول وسایل او وسایط تکمیل نشي د امریکا د قوتونو په موجودیت باندې باندې تر ډیره حدا پورې متکی وي
جنرال صاحب ما غوښتلم دا پوښتنه له تاسو وکم چې د امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د محل د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې لښو پر مختګونو خبري شل کاله وتل د افغانستان خپل اردو وس په څه ډول درس کیده الله هم پراخ بهرنی ملاتړ ته اړتیا لري مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنی سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښي ځان وظیفه اجرا کولی شي یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي بے پروائی و نکی او دی اردو دی اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزن تا خاص پاملرنه و که او پول تدابیر و نیسی ملی اردو بدا ثابته کی چه دوی دی خپل خاور دی دفاع وړتیا لري نو او دی وطن دی دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوښې ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي دا توان لري. خو سوال دا دی چې ملي اردو هغسې چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري، بالخصوص هوایي بخش ډېر کمزوری بخش دی، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسئون وسایط لکه ټانک زره پوش هغه چې اردو باید ولري لکه په خوازمو پخوانی اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قواد آتش هغه چې لازمه ده چې په هر جبهه کې د خاور وطن نه دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطه نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفه د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
مننه جنرال صاحب، پخانی افغان ډیپلوماټ، شکریا بارکزی هم را سره دا په ټلیفون کې تاسو ټلیفون چکته شو لاغه سره مو یو څه بحث وکړو بیرته ورسو. میرمن بارکزی، د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزاتو او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکي حضور ووسي، کېدلی شي چې مالي ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسي لږ تر لږه تر 2024 کاله پورې خو اوس شته دی، او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي، او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي، او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمي میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغو هیوادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هیواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه ورستوئ. سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هیواد ته ولرئ، او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان نه مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره، او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پری بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر زما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی. خو متاسفانه دغه قوت مورال شته، تجهیزات هم که چېرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی. موږ ډېر شیان لرو، مورال شته، تجهیزات شته، فکر و مفکوره شته. یوازینی شی چې موږ په هغې کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی. یو مدیریت او ډېر متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي.
مننه شکریا بارکزی جنرال صاحب کریمی تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یادې افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا محل یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، د دوه هوکړه لیک چې هغې کې هم ځینې ژمنې کړي دي. په ورته وخت کې له افغان دولت سره هم د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوئ دمګړی دغه رول امریکا څنګه لوبولی شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب خبر واوری دی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده. د دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړی په اوله محراک کې په اول نقطه چې ما بي سي ته اشاره وکړه، د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړی دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي او چې وزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کدا چې په لفافه کې وایم زه دیم هم خو سوله دیم وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مصونیت، د خلکو د فقر و بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکړو، غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاړي ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګرېزانو په اصطلاح ګیو اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راشو. راغلو اوس فعلا په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطې نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله برکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یوه خفیفه اردو ده. یعنی قوي اتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پېښ شي طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زمونږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل بنان تر ډېره وخته پورې، تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو فیصلال هر وقت نظر خود کفانه شی، دا مشکل با موجود دی. راغلو دا دوا اساسی تکی تا چه برکزی سه بوی چه یا فساده یا مدیریت ده، دا دوا تکی دی چه مونگی دی مشکل سر مخامخ کریو. نو اول خو فساد پو طولو قدمو که موجود ده، پو دی دولت پو سطح، دی حکومت پو سطح پو طولو زهی متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژي ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډېر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې مونږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولې تر ترکل اردو پورې دې ته خاصه توجه
پکار.
یعنی هغه پښتو کې متل دی، یو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی چې هغه صحیح لیډرشپ ولري کتاب سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزی کوم ستونزې چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعي و مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپلو امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي، او شل کلونه کافي کلونه و. خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار ونه کاروه، یا د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافاتو قرباني کړ، او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي لسیزي د افغانستان ملاتړ وکړي. وسنۍ دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي، او دوی اوس هڅه کوي چې یو څه رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته د دې لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي د یو نظام د جوړښت لپاره؟
فکر کوم چې موږ ډېر فرصتونه لرو که چېرته غواړو هغې نه استفاده وکړو. د بیلګې په ډول باندې که چېرته موږ غواړو اوسنی وضعیت او خپل اوسنی روابط امریکا سره بیرته تعریف شوی روابط حساب کړو، نو دا پکار ده چې حداقل ولسمشر دا کوم دینه مخکې یو څلور موارد ویلي وو چې دوی به امریکا سره په دې باندې غږېږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زموږ تعریف شوي روابط د ویسې پر اساس باندې شته. ولې موږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپله جوړ نه کړو؟ یو دویم، که چېرته موږ غواړو چې نوی تعریف او نوی اقرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه، آیا په موږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هېوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلي وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان پاره کې او د افغانستان خلک پاره کې لاخکیل نه وو، یعنې موږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، نو موږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وشکورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چې هغه د بربریت، خشونت
کلن را ته وایي. چې شکریا بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي؟ دغه د خپل غږ، د خپل پیغام رسول نړیوالې ټولنې ته. تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه په هغه کې ټینګار وکړ چې موږ په خط دی راتلونکي ادارې د امریکانه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید د وړاندوینې یا پیشبینۍ وړ توګه باندې وي، او لږ تر لږه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپلو خبرو او خپلو دلایلو چې دوی سره شته قانع کړي. فکر کوي دا کافي نه دي؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم، او پوهېږم چې ډېر پوه شخصیت دی. مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی، یعنی مخکې و په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی، او د دې تر څنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبې مخته نه وای وړلای. نن په افغانستان په داسې ځای کې نه وه چې نن مونږ یو. یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي، حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. امال لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت د یو دولت په حساب باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې په سیاست کې مونږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه با فرصت لري.
متاسفانه چې دغه ستونزه مونږ سره په رسنیو کې همیشه مطرحي، مونږ حتی کولای شو چې د نورو ډلو ټپل ویندویان په ډېر رسنۍ پیدا کړو، خو په دغه بحثونو او خبرونو کې چې د حکومتي چارواکو لپاره یو 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 د دوی د غږ د رسولو یو دریس کېدلی شي په ډیر مشکل پیدا کوو. مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهې په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیری چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی یا ورکم وشي، چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند وشي؟
خو هیله لرو، امید لرو چې اوربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو که چیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي مو زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بیسه ده که عملي شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بیسه نه ده عملي شوي. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا لخوا هم د زمونږ د حکومت لخوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه خو سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بدیالي وو، که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2023 کال پورې د تمویل ژمنه شته، د سولې پر راتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلی اردو لرل له منځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالي پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول وینئ؟ ځان لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی زموږ.
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوی هوایي تقویه، په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هېوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن دفاع وکړي، دفاع کولی شي، ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي، دا دی افغان حکومت دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي، ځکه ظاهرا له تیرې ادارې لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
څه فکر کوم د افغانستان روابط امریکا سره باید امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او بنسټ باندې ولاړ نه وي. افغانستان ډېر ورته ضرورت لري، هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري، نه دا چې په امریکا کې ډیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوځیان چې په امریکا کې دننه شته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرتمند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه، بلکې د یو اهداف سیاسي هدف او پوځي هدف په چوکاټ کې و، هغوی ته لابي وشي چې فکر کوم چې هغوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې هغوی ورسره مخامخ و، کوم تحلیل چې هغوی افغانستان نه لري، د امریکا و دې ته اړ وباسي چې بیرته بیا کتنه وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم افغان پخواني افغان ډیپلوماټه میرمن شکر.